د د کم قرضونه کچیرته د پوره وړه ووسی ل خلکونه دا په نظر کې نیول کیږي دا باید ورکړل شي او کچیرته وصیت کړی ووسی هغه هم درېمه حصه دا به ورکول کیږي او له هغې نه ور هاخوا چې هر څه پاتې کیږي دا بیا د ورثې تر منځه یا هغه څوک چې مستحقین د میراث دي د هغې تر منځه په عادلانه توګه عادلانه په دې مانا چې په احکام د په قرآن شریف کې او په مدني قانون کې دا په ټوله کې په واضح توګه لیکل شوي دي چې څوک باید مستحق د میراث وسي دا یې په نظر کې نیولې دي.
یعنی هغه کسان چې مثال مال دی یا ملکیت دی کولی شي د اولاد په غیاب کې هم فیصله وکړي چې مثال دغه د یو زوی د بل وي دغه حق دی لري.
ښه، دا حق ګورم یو څوک چې مړ کیږي کدی وغوړی که ونه غوړی احکام مخکې معلوم دي، اشخاص مخکې معلوم دي چې چا ته باید دا مال ور ورسیږي. یو زوی ته که مثلا مشخصه کوي هغه یوازې وصیت مثلا په اساس باندې کولی شي او یا هم بخشش کولی شي په خپل ژوند کې خپل مال نه ملکیت بخششی، خو چې بخشش وکړه هغه به په همغه ژوند کې له تصرف نه خلاصیږي خبره. او که یې وصیت وکړه وصیت به له ژوند نه اخوا ده. خو هغه کسان چې بیا له مرګ نه وروسته مستحقه کیږي هغه په لومړي قدم کې ذوی الفروض دي. ذوی الفروض په دې مانا چې د آیات و دی قرآن شریف دی آیات و پر اساس بانده اغا مستحق دی اغا دول از گروه دی پا دا دول از گروه که وی خزی دی او پینزه ناری ندی او خزو که مثلا بخپل خز زویل فروز ده، لور زویل فروز ده، اندغه رقم سره لور په څو بخشو تقسیم شوی ده چې خیافی لور ده و علاتی ده و دا اغا دیر تفصیلی بحث ده په شریعت دی میراث و پرتباط مانده ده دیر تر چنگ عصبه ده. عصبه زوی ده، پلار ده، مسای ده، که زوی نوسی ده، تر زوی وراره ده، مثلا دا طول پا عصبه و که رازی عصبه لعصب ننیست داری نیبر شوی دین دقیقه کسان چی دیر نیزده وسی دا عصبه دی. یعنی ذوی الفروض نه که یو شای پاتکی گی لمری قدم که آقا کسان چی ذوی الفروض دی دی اقوه حسه معلومی دی اقا ورکول کی گی چه چه پاتکی گی اقا عصبه پر ارتباط لری. دی عصبه نه وروست ذوی الارحام ده، یعنی یو چوک ده زوی نلری ترزویم نلری خو واده کرده ده دی خزی خیخان اوخی دی اوخی پلار مثلا دی اوخی زوی دی اوخی دی ترزوی دا دی خزی دی نسب پا دی او سبب پا اساس رابطه و سر پیدا شوی بیا هغوی تور کول کیگی چه داده مگو تاسو پا دی قومی طولنه دی افغانی طولنه که دا شای نشته. خو که یو چوک دا مثلا دام نلری هیچ چوک نلری نا خو واضح خبره ده به بیت المال ترزی، یعنی پا شریعت که طول موارد واضح دی، هیچ دسی نشکیده چه چوک مرشی او هغه هیچ چوک همون لری اغم به خصوصا در افغانی طولنه که چه قبیلوی طولنه در سنتی طولنه در شهن طول واضح دی نو اشخاص واضح دی اندقه زویل فروز دی عصبه در زویل ارحام دی او دنده کسان دی چه مستحقی گی.
پا افغانستان که دیر کلا زینی خلق در میراس محرومی گی خصوصا مرمنی انجونی او حقوی هم در زلانه که کبی با در ورتخکاری چه فرزن لخپل ورونو چخا در پلار میراس یا در مور میراس و غاری، ولی در مسئله را منسته شوی چه یه در خلق در میراس چخا محرومی گی؟
محرومیت در میراس نه واقعا در منگه پر طولنه که یه تکراری او یا مرواج او ناوره عرف ده چه لدیر پخوانه دلتر شته ده او متاسفانه چه خزینه لدی حق نه نیوازی لمیراس لحق نه بلکه دی مهر لحق نه دی نفقه لحق نه چه شریعت ورطه په نظر کنی ولیدی لدین محرومه دی. دی میراس لحق نه دی محرومیتونو عامل خو مشخصه ده، یو عامل داده چه لمنگه طولنه سنتی طولنه ده، خراب سنتونه خراب عرف و عادات ناپسند عرف و عادات لپخوانه پا تکراری توگه دی ازهان و دی خلکو پا ازهان و که دسی زای پیدا کرده چه که خزی تا حق ور کول کیگی دسی او ننگ و آر ور تا گنل کیگی. دی دی تر چنگ دی ناپوهی مسئله ده اون ده دلیلی داده چه خلک هم لشریعت نه هم لقانون ناپوه دی او د دې ترڅنګ میراث مسائل چې دي، مادي مسائل دي، مادیات معمولا ډیر شیرین دي، ډیر خواږه دي، او په اسانه باندې یو څوک نه غواړي چې یو چاته میراث ورکړي. خو د دې ترڅنګ تبندي قانون د حاکمیت ضعفوالی هم عمده دلیل کیږي چې قانون صحیح حاکم نه ده، او خلک زورواکی دی، چارواکی چارواکو سره روابط لري، او لدین غلط استفاده کوي، او لدین مسائلونه محرومیږي. خو خزینه باید دا باید ویل شي چې خزینه دوه نوع حقوق لري. یو د پلار په کور کې د پلار نه حق لري، هغه داسې حق لري چې مثلا که یو ورور وسی دوه خویندې وسی، نو دغه دوه خویندې د یوه ورور حق لري په هر حالت کې. او د میړه له کوره بیا شرایط ورته معلوم دي که اولاد یې راوړی وسي، نو هغه اتمه حصه وړي، او که اولاد یې نه یې راوړی، بیخي له دغه میړه نه هیڅ اولاد شتون نه لري، بیا نو تر دې حده چې څلورمه یعنې ډېره حصه ورته رسیږي. نو دا مسله هغه د چاریک او هشتیک او معمول اصطلاحات دي چې موږ لرو. خو په شریعت کې او په قوانینو کې د خزینه و لپاره دغه د میراث حق شتون لري. دا یو اساسی و شرعی حق ده که څوک یې نه ورکوي په هر دلیلی چې نه ورکوي، یعنی حتی خدای مکړه له کفر سره مخامخیږي په شرعی لحاظ، ځکه د آیت د احکامو او د قرآن شریف له آیاتونه دا په یو نوع اوږه خالی کول دي او نه منل دي په اصطلاح باندې، چې متاسفانه د مونږ تاسو خصوصا په پښتنو میشتو سیمو کې دا ستونزه ډیره زیاته ده. یعنی یو بد فرهنګ هم دا ده چې ښځې ته میراث نه ورکوي، لور ته میراث نه ورکوي. که د لور مسای راځي په یو ملکیت کې مداخله کوي، په میراث کې مداخله کوي، حتی وژل کیږي، نه یې پرېږدي چې له دې حق نه استفاده وکړي. او ډېر ناوړه او غلطه توجیهات ځان ته ورکوي چې او دا د ماته نیکه نه پاتې، نیکه اډوکې مې دي، او دا زه نه غواړم چې بل څوک پردي پکې راشي. دا مسله د شرعي احکامو سره واقعا په ټکر کې یو موضوع ده. دوی حق لري، نه یوازې حق د میراث ده، بلکې حق د مهر ده. یو د جملې د حقوقو نه چې ښځه یې لري، هغه د مهر حق ده. یعنی مهر چې د واده د عقد په اساس، د نکاح د عقد په اساس باندې تعینیږي، دا دې پورې اړه نه لري چې حتمی د هغه سړی مړ شي بیا د خپل د مهر حق واخلي ترېنه. نه، دا په مجرد دې چې واده وکړي، هغه مهر د واده نه مخکې نیم حق مهر او د واده نه وروسته پوره مهر په نظر کې نیول کیږي. یعنی دا هغه حق ده چې اساسي حق د شریعت ورکړی ده، او دا باید خزینه ورته ورکړل شي. چې متاسفانه دغه هم یوه ستونزه ده، یعنی که یو سړی مړ کیږي، د تکفین و تجهیز و دویون دغه مهر حق چې ده په دویونو کې راځي، یعنی قرض ده، هغه قرض باید ورکړي. خزی تا باید لمړی قدم کې د مهر حق ورکړل شي، بیا ورته څنګه کې هغه کم یو په حتمه یا یو په څلورمه کمه حصه چې د ټول مال ده، هغه باید دې ته خزی ته ورکړل شي او په نظر کې ونیول شي. دا مسله
درنو اوریدونکو ده چې د میراث موضوع نورې کیسې هم لري. په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې هم بحث وکړو. د دې ونۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مکنه
و بعض یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن و قریبه دی کهونه
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پا دیوان اسپره گی سهار سهار با پا دیوان منده وی با دیر زایو گی
جوڑاون کی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنه در افغانستان دو علوم اکادومی تاریخ چیر رسیگی؟
پیوزر دریش و پنزوز کال کی افغانستان دو علوم اکادومی بنسد کی خودر شو اول مرکه دی پختو و بیا ادبی انجمن و بیا پختو طولنش و بیا دی افغانستان دو علوم اکادومی شو.
دو علومو اکاډمۍ د علمي رتبو په حق لا پوهیږي.
دنواد چړنجار، چړنجار، چړندوی، چړنوال او چړنپو شپارس کاله په برکې نیسي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ لومړنی رئیس او غړي څوک وو؟
ګل محمد تخلص کاو مرزای. په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک وو، مثلا لکه بختان صاحب مجرب سړی وو، دلته رحیم الهام وو یو استاد وو، او اسین صاحب اکاډمي کارانو کې پښتو قوي لیکوال او سیاست مدار وو. داسې وو
د علومو اکاډمۍ څومره پرمختګ کړی دی؟
زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علومو اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی.
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په پیل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د علومو اکاډمۍ له اوسني حالت نه مو هم خبرو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د علم او ادب زړی دومره زړی دی چې زموږ د اوږده تاریخ خښته پرې ایښودل شوې ده. لیک لانه و رامنځته شوی چې د ویدي ادب او اخلاقي لارښوونو انګازې د یاد هیواد پر ښکلو درو کې خورې وي. مشرانو، عالمانو او شاعرانو به خلکو ته په ښایسته نظمونو او سرودونو کې اخلاقي او اجتماعي لارښوونې کولې، او د طبیعت پیچلي رازونه او د وخت علمي برداشتونه به یې ورته روښانه کول. دا لړۍ اوسنۍ دورې ته هم راورسېدله. په تیره بیا په شلمه پیړۍ کې اکاډمیک فعالیتونه نړیوال شول. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په وینا، په افغانستان کې علم او ادب ډېر لرغونی دی. نوموړی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نومونو او تاریخ په باب وایي:
په افغانستان کې لومړنی ادبي څېړنیز مقام د هوتکو په دوره کې ادبي دربار و چې شاه حسین هوتک په یو سلو څلوېښت نه وروسته په دې وختونو کې جوړ کړی و، یعنی یو سلو څلوېښت په شاوخوا کې ادبي دربار یې جوړ کړی و. په دې کې به هر هفته غونډې کېدې او په ادبي چارو به تبصیرې کېدې. د دې نه وروسته بیا د احمدشاه بابا په دوره کې هم ادبي څېړنې وې، لیکن دومره منظمې نه وې. د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې د پښتو څېړنو لپاره یوه منظمه مؤسسه جوړه شوه، د مرکې پښتو په نامه، او دې د پښتو لپاره ګرامر ولیکه، د پښتو د محاورې کتاب ولیکه.